لاندې د کیسې لیکنې نه چاګي لیکنې ته نه دی راغلي، خو قناعت یې په کړای دی لوستوال هم را سربل په زیاتې دود او لیکوال هم را سربل په زیاتې دود او دا ته دی خبره ده یو ځان بوختیاو او د انټرنیټ لاسان کې اوسره.
ستاسو دا کتاب د کیسګي لومړی ټولګه ده چې په پښتو کې چاپیږي، مخکې تر دې چې دغه کیسګي تاسو په ټولګه کې راوخلی په ټولنیزو شبکو کې مو خبرولې، څنګه وخت لمل د کرکټونکو ادب پوهانو او لوستونکو؟
تقریبا په 2015 کال کې چې ما لومړی کیسګي ولیکل، چون ټولنیز شبکې سره خلک ډیر یعنی ډیر یا بس ډیر فعال نه و، ما تقریبا ډیر هر کله یې ونه شو، مالکان هم په وکړل هغه په بلابل ویب بلاګونو کې نشر شولې. خو دوا کال وړاندې یا درې کال وړاندې ما په فیسبوک ټولنیز شبکې کې دا شروع کړل، واقعا ډیر زیات هر کله یې وشو بلابل خلک، چون دغه فورم د لوستلو دغه ژانر د لوستلو وخت ورسره او حوصله ورسره او بل هغه موضوعات چې د دوی په تلوري ساعت ژوند کې ورسره کار و هغه به موضوعات په کیسه شي و ډیر هر کله وشو. دا داستان لیکوالو ډیر زیات تشویق کړل، دوی به هم دا ویل چې حتی کېدای شي د ویلاند کیسې تند د سړي پر مات شي، حتی ځین ملګری به ما قتل، ځین لیکوالان به مې قتل، هغه به ما ته سوجي راکول چې په دغه باندې ولیکي په دغه باندې ولیکي. کله چې ما دا شروع کړل ځین ملګری سره ما کومک او همکاري هم کوله، تقریبا لسګونه کسان دي چې کیسګي شروع کړل لیکل، او اوس احتمالا په فیسبوک کې لاغه وخت راهي سلګونو ته داش مې رسیدم ډیر خپل کیسګي لیکي په ډیر لډیر خو مزامین او لډیر خو موضوعات.
تاسو په خپل ټولګه کې د زینو بهرنۍ لیکوالو کیسګي هم راخستي دي چې اجبړل سی وي دي خلک کولی سي چاغه کیسګي تاسو له هغه سره پرتل کړی، لوستونکو څه فرق په دواړو کې ومنت هم د محتوا او هم د جوړښت لمخه؟
زه فکر کوم چې ما د کیسګي د پاولو کویلو راخستي دي، پاولو کویلو فلاش فیکشن لیکلای دي، البته هغه مال کیسګي سره فرق لري. زه ما خپل کیسګي تقریبا تر چې ډېر زیات شي وي دي فکر کوم تر پینځه پینځه یا تر سلو کلمات خو بیخی ندی آوستی کمی با آوستی، خو آغا نریوالو لیکوالو دیر آی وقت دیتا فکر نده کرده، یعنی زانی محدود کرده نده دوی اویده هم لیکلی دی. خو یو فرق بیا طبیعی ده چوی، یو خو پا دی تفکر و دی آغا ترزید طولنه تا و مسائل و تا پا غاکی فرق وی دوی زمال قلم لیکل کیسگه دیره دکه خوشی کردید چما آغا موضوع لیکلی دی چه افغانانو پر ورزنی جوان که ور سر سر کار دی یا سر کار و پخوا او یا ور سر سر کار که دون که دی یو داست چا لزه نه راواتلی مطالب دوی دیر خوخی چه اغای پتولنه که ور سر وسیده لی دی. خو ما چه دیر حتی کلی دی لمنیمال لیکنه او لدیر لنگ لیکنه سر دی دوی دی آشنا کول و بخاطر ما دی اغای نمونه هم را اخیستی دی تر تو پریو پریگی چه پت تر ټول لږ ممکنه کلمو کې ترکم کېدای شي چې سړی غټه محتوا ځای پر ځای کړي.
الهام صاحب، تاسو خپل په خپل شخصي نظر شکی سګړي کومه یو غنی؟
هغه کې سګړي چې داسې و موضوع په نه خکړي وي چې د هغه د بیان لپاره ډیره زیات تند موجوده وي، ډیر خلک ورته تیږي وي یا یې اړتیا ډیره وي چې بیان شي، چې هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي، یعنی داسې یو پای درلودلی وي چې اوریدونکی هم فکر کولو ته اړ باسي او هم پیغام ولېږدوي او هم له هغه سره په ذهن کې د دغه کیسګۍ د دوام لپاره انځورونه خلق کړی. فکر کوم تر ټولو زه فکر کوم دغسې یو معیار د ښې کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي همیشه چې خپله لیکم.
اوریدونکي غواړي چې ستاسو یوه یا دوې کیسګۍ واوري، که چیرې تاسو ورته ولولئ.
لومړی چې بیا ځنی په نامه ده، یعنی به هوډ نشواله. دا څنګهم کال دی چې وخت نو وخت را سره د بحث پای کې وای، بس دا مې ورسته سیګریټ دی. کله چې به هدف په نامه ده، یعنی چې هدف نه لوي تا سره ټول ورک شول تکای تکای تکای، ځکه نه پوهېدل څه څه دي. بله چې غلط نامه ده، د دې موضوع ته خلک په بېلابېلو نظرونو کتلې، خو ما له یوې بلې زاویې ورته کتلې. غلط مور یې څوله شپه ورته انتظار وه، خو زوی یې را نغی. غلط
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسم وو، د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورته شو سیوري ته کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویی ونه ده او دا کمال پکېشته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول، کاشکې یو پوست پالنګ وای او ورباندې غځېدلی وای. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وای خوند به کړی و. د سترګو په رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه ښه مړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دی یې وخوړ. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویل، زموږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړه فکرونو ته مو هم د عمل جامه وراغوندي.
خپل وطن ګل وطن د هغه کتاب نوم دی چې د متلونو اتیا کیسې پکې لوستلای شي. دغه کتاب چې عبدالنافع همت مؤلف دی، په دې وروستیو ورځو کې په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې په 1440 مخونو کې چاپ کړی دی. له عبدالنافع همت سره د دې کتاب د متلونو د کیسو د ژانر او په دې برخه کې په پښتو کې د شبې کار په باره کې د مفصلې مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
ځینې پیښې داسې چې دغه څه خلکو لنډیز جوړ کړي، یعنی دغه دا ټولې کیسې د داستان منطق یې راخیستې په یوه لنډه جمله کې ځای کړي چې دې ته موږ متل ویلی سو. نو کله چې خلک دغه متلونه په مجلسو کې د خپلو منطقو د پخوالي لپاره وایي، نو بیا هغه وخت شوی رسي چې کله کیسه ورته معلوموي. متل او په متل پورې تړلې کیسه دا د شفاهي ادبیاتو یو برخه ده چې په ولسی ادب پورې اړه لري.
ګټه خو به یو دی چې هغه د متل په مفهوم به سړی سم پوسی کې کیسه هم زده دی. متل چې دا متل تر څه پورې سوی دی، په کومې کیسې پورې سوی دی، بل په خپله دا قصه هم خوندوره یي که څنګه ده؟
فکر کوم چې متل خپل ځای لري. خو اصلا دا کیسه خوندوره ده، یعنی دا معنا چې مخکې کیسه زیږېدلې ده، بیا وروسته متل زیږېدلې دي. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي. که چیرې شاته کیسه نه وای نو متل به تر موږ پورې نه وای رارسېدلی. په مجموع کې ویلی شو چې زموږ نالیکلي تاریخونه په کیسو کې خوندي دي، خو سړی تاریخ ورته نسي ویلی ځکه چې ټاکلي مکان او زمان یې نه دی معلوم. خو بیا هم په څېړنو کې زموږ سره مرسته کوي، یعنی زموږ پخوانۍ پیژې د ولس په ژبه خوندې سوي
او بل دي چې په چړنو کې مرسته کوي. په خپله قصه خوند لري، شایست لري، دا شایست خپل یو ارزښ دی. شغله همت د دې لپاره چې دغه د متلونو د کیسو ژانر او اوریدونکي لاش وپیژني او د دې لپاره چې ساسې له کار سره هم بلد شي، کېدای شي تر نور بحث لمخه د متلونو یوه کیسه ولولئ له دې خپل کتابه
په دواړو سترګو. دا یو کیسه ده چې وای له مرګه تښتېدم پر ادم خور ولګېدم.
شاید دې متل کیسه ده نو
بلې و. دا وای چې د یوې ښځې مېړه مړ سو او یو کوچنی یتیم زوی ورپاته سو. څرنګه چې دا ډېره بېوزله و، نو خپل یتیم زوی به په ډېرو خواریو او تکلیفونو رالوی کړ. پر کونډې خپل زوی دومره ګران و چې زړه یې ورسره ډوبېده. څرنګه چې د مېړه د مرګ له امله په ژوند کې ډېرې سړې او تودې لیدلې وې، اوس ډېره بېرده چې داسې نوي زوی یې مړ سي او دا بېچاره بیا یوازې پاتې سي. کله چې به یې زوی له کوره ووت، نو دې به تر هغه مهاله پورې د کور دروازې د سترګې نیولې وې چې زوی به یې بېرته راته. هر وخت چې به په کلي کې څوک مړ سو، نو دې ته به خپل زوی ورپه یاد سو چې له دې سره به یې په زړه بېره ننوته. ویل که داسې ورځ راغله چې زما زوی مړ سي، نو زه به لیونۍ سم. هغه چې له ځان سره یې داسې فیصله وکړه چې باید یو داسې ځای ته کډه سي چې هلته مرګ نه وي. نور نه پوهېده چې چیرې به مرګ وي او چیرې به نه وي. داسې فکر یې وکړ چې که هر ځای اجرانه وه نو هلته به مرګ نه وي. وروسته دا خبره له زوی سره هم شریک کړه. زوی یې که څه هم پوهېده چې له مرګه تېښته نشته، خو د مور خبرې په مځکه نه سوای اچولی او په کډه کولو به راضي سو. هغه و چې مور او زوی دواړه یوې نامعلومې خوا ته سفر پیل کړ. هر کلی ته چې به ورسېدل نو پر کلي شاوخوا به راوګرځېدل. کله چې به یې هاجره ولیده نو بېرته به یې خپل سفر ته دوام ورکړ. په میاشتو میاشتو یې سفر وکړ، تر ډېر غرونو او ځنګلونو واوښتل. په سفر کې یې ډېرې سړې او تودې ولیدې. یوه ورځ پر یوه داسې کلي پیښ شول چې هاجره یې نه درلوده. کونډې او زوی یې بېره دي چې د هاجرې په باب له کلیوالو څخه پوښتنه وکړي. په کلي کې یې کډه واړول. یو څه وخت وروسته د کونډې زوی ناروغه سو. په دې وخت کې د ګاونډي یوه ښځه په کوم شي پسې د کونډې کور ته راغله. کله چې د کونډې زوی ولید چې په ځای کې پروت دی نو پوښتنه یې وکړه چې زوی دې ولې پروت دی. کونډې ورته وویل چې ناروغه دی. د ګاونډي ښځه چې دا خبره واورېده نو سمدلاسه له کوره ووته. کونډه پوه نه شوه چې دا ښځه ولې سمدلاسه له کوره ووته. یوه شېبه وروسته د کور دروازه وټکېده. کونډه چې ورغله نو ګوري چې څو نفر چړې په لاس ولاړ دي. کونډې ورته وویل چې څه خبره ده. خلګ ورته وویل چې موږ خبر سوي چې ستاسو نه جوړ دي. موږ ویل چې جره حلال کو، دا سنوي چې ډنګر سي. کونډه د زوی پر ناروغي ناګار سو. هغه ته ویل چې زما زوی نه دی نه جوړ. که باور نه کوي نو زه به راو غواړم، تاسو په خپل سترګو وبینئ. خلګ ویل سم ده، ور سره خبرې کړه. کونډه په ورختای راغله او زوی ته ویل چې اوس به څه کوو، تا خو د سړ خورو کلی دی. څو نفر ادم خور راغلي چې تا حلال کی. د کوم زوی چې دا کیسه واورېده نو مور ته ویل چې تغه مکه وزما یې چاره زده ده. ځوان سم د لاسه راغی او په خندا یې سړي خورو ته وویل چې زه روغ رمټ یم، هسې ټوکې مې درسره کولې. که باور نه کوي نو په تاسو کې چارې په غېږ راځي، زه غېږ ورسره باسم. ادم خورو چې دا خبره واورېده نو بېرته خپلو کورو ته ولاړل. په دې وخت کې کونډې له ځان سره په خواشینۍ وویل، له مرګه تښتېدم پر ادم خور ولګېدم.
ښاغلی همت، ما هم په ژوند کې له خلکو نه د متلونو کیسې اورېدلې دي، ډېرې مې اورېدلې دي. یو دوه درې منفي تمایلات مې پکې لیدلې دي په دغو قصو کې، یا ډېر خشونت یې پکې هغه قصه کې، لکه په دې کې قتل و انسان او خوراک و دا، یا پکې غلا ډېره وي او یا پکې پوچی خبرې. دغه درې تمایل ما پکې لیدلې دي، زړه یې راتنګ کړی دی. څنګه تاسو چې د متلونو کیسې ټولولې، په اجتماعي لحاظ دې کوم تمایل په قصو کې ډېر ولیدو؟ اوس په دغه کې تشدد ډېر دی.
ما ټولې تقریبا 900 کیسې راټولې کړلې او د دې 900 کیسو څخه مې اتیا بیا غوره کړې. نورې پاتې په سوونو کیسې مې ذکر راغونډې نه کړې چې یو خو به نورو کتابو کې راغلي وي، یا یې منفي پیغامونه درلوده. په مجموع کې هغه خلکو چې انتباه هغه پیغام ځینې اخیستې، هغه ښه پیغام نه و. لکه تاسو چې وویل، خلک یې د تاوتریخوالي خواته کشوله، یا د ځینو سیمو سپکاوی په هغه کیسه و، یا د ځینو قبیلو سپکاوی په هغه کیسه و، یا یې ژبه سمه ژبه نه وه، یعنې د ویلو ژبه نه وه، بیا ادبه ژبه په هغه کې کارول شوې وه. نو که هغه ژبه مې سمه ورې، دا معنی چې په فولکلور کې به دې ګوتې والی، بیا به یو مصنوعي کیسه به مو راخیستلی. نو که مې راخیستلی، هغه به د ویلو نه وای. نو ما دا کیسې د څو اړخې مې ورته وکړې، دا مې راغونډې کړې. یو هغه کیسې چې کرکټرونه یې حیوانان وه، چې دا به ما د ماشومانو لپاره به جالب وي. په هغه کې تخیل و، مثلا په هغه کې ګیدړ خبرې کوي، په هغه کې زمری خبرې کوي، په هغه کې دیوال خبرې کوي، په هغه کې ونه خبرې کوي، په هغه کې نور غیر ساکش موجودات خبرې کوي. او د دوه کیسو پیغامونه د انسانانو لپاره و، قسم کرکټرونه یې حیوانان وه. دا به د لوړ تخیل په خاطر باندې د لپاره چې ماشومان یې خوش کړي، دا کیسې په دې کې خوش کړل. بل ډله هغه کیسې وي چې هغه په هغه کې زموږ د ټولنې هغه نه خالي وي چې هغه په ښځو پورې اړه لري، یعنې په ښځو باندې ظلم تاوتریخوالی. دا بل کټګوري کیسې وي. بل هغه کیسې دي چې هغه زموږ د تاریخي روایاتو سره اړخ لګي. د مثال په ډول په دې کې د احمدشاه بابا د مور د زرغونیانه هغه وصیت دی چې کله احمدشاه بابا غوښتل د کندهار په ښار باندې دیوار راوګرځي، بیا دې ورته ویلي چې زویه، وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالو. یا مثلا په کندهار کې یو ډیر عادل قاضي تیر شوی و چې قاضي غلام به یې باله، د ده د ژوند سره یوه کیسه تړلې ده چې دا واقع کیسه د لاس په لاس تر موږ پورې رارسېدلې ده. نو بیا مې دا 900 کیسو څخه اتیا کیسې خوشې کړلې. دا اتیا کیسې چې اوس کتاب یې زموږ مخته پروت دی، دا هغه کیسې دي چې ما یو خو د خوند په خاطر مې خوشې کړې دي. بل هغه کیسې دي چې د پیغام په خاطر مې خوشې کړې دي. او بل هغه کیسې دي چې په هغه کې ځینې داسې ټکي لغاتونه خوندي دي، یا د ځینو سیمو نومونه خوندي دي، یا مثلا زموږ د ځینو پیښو نومونه خوندي دي. مثلا یو متل اورو چې توپ بې طرې کې نه راګرځي، چې دا زموږ د قبیلې یو یادونه پکې شوې ده، او د انګریزانو د وخت یوه تاریخي حماسه ده، یوه پیښه په دې کې راغلې ده.
که د ارواښاد استاد نوري ملي هنداره لولې، نو داسې فکر به کوي چې یو چا خبرې کړې دي، یو نکلچی خبرې کړې دي او د ټایپ کړې دي، او بیا هو به هو راخیستې دي او لیکلې دي. هغه د ولسي ژبې ځانګړنې پکې خورا زیاتې دي. خو دغه حکایت چې تاسو راته ولوست، دا بیا تر ډېره حده د نافع همت نثر ته ورته نه و. تا د ولس ژبې ته پکې توجه ډېره کړې ده او که دې کمه کړې ده؟
ما د ولس ژبې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی هڅه مې کړې ده چې هغه ټکي لغاتونه، هغه ترکیبونه چې ولس یې کاروي، چې کټ مټې وکاروم. یعنی دراوی انداز، لکه موږ چې کله په مجلس کې د سپینسرو و د سپینرو څخه کیسه اورو، دراوی انداز مې ساتلی دی. خو د عوامو په کلام کې، د عوامو په ژبه کې ساده والی یې، خو هغه صراحت چې ورته وایو هغه پکښې نه وي. په دې معنا چې ډېر تکراري په هغه کې، بې ضرورته تکراري. یعنی یوه کیسه که یو ولسي سړی تا ته کوي، هغه کیسه که چیرې ته په دقت باندې ولیکې، ممکن هغه به یوه سفره سي، خو یو ولسي سړی به تا ته درې مخه به سي. نو ما دونه لاس پکښې ولی دي چې د تکرار مخه ونیسم، یا هغه لغاتونه چې هغه رکیک دي، هغه بې خونده دي، یعنی په مجلس کې بې ادبه بلل کېږي، هغه لغاتونه زه وباسم، ځینې لیرې کړم. نو نور مې داسې شعوري مې هڅه کړې ده چې لکه ملي هنداره غوندې د ولس په ژبه باندې وي، خو یوازې د ګرامر په برخه کې ما مرسته کړې ده چې ګرامر یې باید جوړ.
ښاغلی همت، د فولکلور په څه کې بل کېږي چې بهتره داده، او بلکې هغه اکاډمیک طرز یې دادی چې منبع یې وشی، نقل دې واورېدو، فرزن دا دې له چا واورېدو، هغه لوستی و که نالوستی و، څه وخت دې واورېدو، چیرې دې واورېدو، دغسې شیان هم دوی ورسره را اخلي. خو په پښتو کې چې د متلونو د کیسو کوم کتابونه چاپ شوي دي چې ما یادیږي، ما دا شی پکې نه دی لیدلی، څنګه دغه شی هم ورسره په کار و که نه؟
ما دا کار کړی دی، یعنی ما چې دا کار را شروع کړی دی، هدف مې دا و چې د فولکلور راټولول نړیوال معیارونه، اکاډمیک معیارونه. په
دې کتاب کې د حوالې شته؟
په دې کتاب کې مطلق حوالې شته. یعنی دا کتاب د متلونو د نورو کیسو سره تفاوت دا دی چې په دې کې تکراري کیسې نشته. نو یو تفاوت یې دا دی چې دا هغه کیسې دي چې اکثره متلونه یې هم نجسب شوي، پنځه کتاب کې نه راغلي متلونه نه ودي، او دا کیسې هم نه ودي. بله ځانګړنه یې دا ده چې د هر چا څخه چې مې د متل کیسه اورېدلې ده، مکان او زمان مې دواړه په نظر کې نیولې دي،
راوي دي هم په نظر کې نیولې
ده. یعنی لیکلې مې چې دا کیسه مې د احمد څخه د کندهار په ارغنده او په پلانې کلي کې په مجلس کې په دغه تاریخ په دغه بجو باندې اورېدلې ده. بیا مې د اعلان معرفي کړې دي چې څوک دی، دی مامور دی، دی بزګر دی، دی بېسواده دی، باسواده دی. یو لنډ ژوندلی کې په شکې ورسره شته. بل راوي چې دا کیسه تر ما پورې رارسولې ده، دغه وسایل مې هم ذکر کړي دي، آیا د ایمیل د لارې سره لېږلې ده، په ټلیفون کې راته ویلې ده، لیکلې مې چې په ټلیفون کې راته ویلې ده، په مجلس کې مې اورېدلې ده، دا مې لیکلي دي ورسره چې په مجلس کې، یا په ایمیل کې رالېږلې ده، یا د فیسبوک کې مې راخستې ده. خو تر اوسه مې داسې کیسه په دې کتاب کې نه ده راخستې چې هغه په بل کتاب کې راغلي.
ښاغلی همت، ما چې کله د متلونو کیسې اورېدلې دي، یو بل چې تم پام شوي دي، کله دې یوه متل یوه کیسه یي، خو یو ځای یو رنګ هغه کیسه اورې، بل ځای بیا په یو څه تفاوت بل رنګ اورې. البته د فولکلور پوهانو په نظر دغه هره بڼه خپل اهمیت لري. څنګه تاسو که هغه حکایت په یو څه بله بڼه هم اورېدلی دی، بیا مو هم نه دی ثبت کړی؟
ثبت کړی مې دی. مثلا جنگ سوړ سو میرې تود سو، دا متل درې کیسې لري. یوه کیسه یې الانګول سار راخستې خپل په کتاب کې، یوه یې ابول خیر ځلان راخستې ده. خو ما چې کومه کیسه راخستې ده، دا د کونړ ورژن دی، یعنی دا هغه کیسه ده چې په کونړ کې ویل کیږي او غالنګور سر سره خصه و هغه هغه ورژنو چې د لوګر په ولایت کې ویل کیدله او هغه ابو الخزلان چې هغه کوم کیسه را خصه و هغه په کوټو په کندهار کې ویل کیدله نو ما هڅه کړل چې هغه د نور نسخو یادونه وکم د نور ورژنو یادونه وکم خو هغه کیسه ما را خصه ده چې هغه تر اوسه په نور کتابو کې نه وښیندل
شغله همت د متلونو د کیسو تر ټولو ورستای کتاب خدای ستاسي دی او تر تاسو لږ لمخه د سحر صاحب کتابو ډیر په خوانی چې البته ما یادی شي نو نور به همي شاغلي پتنګ د فولکلور یو کتاب ټول کړی وو د داوود خان مرحوم په جمهوریت کې چاپ شوی کتاب دی په هغه کې به برخه د متلونو کیسو ته هم بیلبا په دې کې خو نور کتابونه هم سده ده دوه د ارواشاد ځلان مرحوم په کوټه کې چاپ کړی وو دغه د متلونو کیسې به د آجی محمد ولی ولی چې په هغه وخت کې ځانته محمد ولی ولی ویل او اوس ځانته آجی محمد ولی وایي دغه کتابو په دې کې به نور کتابونه هم که یو څه اوریدونکو ته د ژانر پیسې کې نور تالیفات او سوای کار معرفي کوي
په دې باره کې خو ډېر کار سوی دی بول خلزران په کتابي بڼه د اول ځل دپاره یعنی په کتابي بڼه هغه داسې یو کتاب دی چې یوازې د متلونو کیسې دي د متلونو په باره کې معلومات هم دی دوه ټوکه دور باندې کار کړی دی او بیا د هغه وروسته په کوټه کې بیا اجول محمد ور باندې کار کړی دی بیا وروسته د موسا خان شنواری په نوم سره ډېر یو ډبل کتاب دی تقریبا 400 مخه ډېرې کیسې دي په پېښور کې چاپ شوی دی دا وروسته لمګل سار کتاب دی خبره تر خبره یادی چې دا نوم دی دا په کابل کې چاپ شوی دی بیا یو دوه درې میاشتې مخکې په پېښور کې یو بل کتاب هم چاپ شوی دی متونه چې اوس زما څخه نوم یېر دی تر هغه مخکې البته په دې ساحه کې کار شوی دی لکه تاسو چې د پتنګ یادونه وکړه دغسې یو بل سپینجر لیکوال د علوم اکاډمي کې د زرمتی په نوم سره هغه په کابل مجله کې تقریبا د زهر شاه په دوره کې کار ور باندې کړی وو خو د متلونو د کیسو په اکاډمیک میتودونو باندې یعنی د یو اکاډمیک میتود د مخې د کیسې نوی راټولې شوی هغه په دې معنا چې دراوی هغه ژوندلیک نو ور سره کله چې موږ وایو چې د متلونو کیسې فولکلور دی او فولکلور د ولس مال دی او خپل ولس سرچینه ده د فولکلور دا ولس یو ګونګه خبره ده سړی باید پوه شي چې په ولس کې دا کیسه د چا څخه واورېده د نر څخه که د ښځې څخه د بیسواده څخه که د باسواده څخه د لوی څخه که د کوچني څخه د کلیوال څخه که د ښاري سړي څخه د احمد څخه که د محمود څخه نو
په کوم ځای کې شاغله همت د دې متلونو کیسې چې مال وستی دي محققانو چې راټولې کړې دي چېړونکو تاسو ځینې ستونزې یادې کړې دي ټولونو یو دو نور ستونزو ته هم زما پام سوی دي البته پوهیږم نه چې دا ستونزه ده او کنه د شک تر حده یو خبره ده ځینې وخت مې داسې یو احساس کړی دی چې دغه حکایت خوسته خو له دې حکایته لیکوال خپله یو معنی اخیستې ده بیا ویلي دي چې دا متل دی یعنی متل نه دی خو راټولونکي خپله په هغې کې هغه یو تر ټولو برجسته جمله چې ده هغه جمله چې هغه د حکایت معنا ورسره تړلې ده هغه جمله چې د حکایت پیغام دی پکې هغه لکه متل داسې راخیستې ده کله کله دا شک را پیدا شوی دی کله کله دا یو بل شک را پیدا شوی دی چې چېړونکي متل اورېدلی دی او بیا یې فکر کړی دی چې باید دغسې یوه کیسه ولري نو څنګه دغسې دوه منفي او ناوړه شکونه تا ته هم کله پیدا شوي دي که نه
ما ته بېخي را پیدا شوي دي ځکه خو ما احتیاط کړی دی چې یو متل او یوه کیسه لاقل د درو سیمو او د درو راویانو څخه واورم بیا د دې ترمنځ مقایسه وکړم چې په رښتیا سره هغه څه چې زه فرضیه ګڼم او داسې فکر کوم چې دا به متل دی آیا دا متل دی که نه او بیا دې ته ګورم چې آیا خلک یې د متل پر ځای کاروي که نه کله چې په یو مجلس کې دا اورېدلی دی بیا مې په بل مجلس کې یا خپله ما ویلی دی دا متل مې ویلی دی بیا مې د خلکو غبرګون عکس العمل کتلی دی چې آیا دوی هم راسره مني که نه چې دا متل دی یا مې د سپینجر څخه پوښتنه کړې چې اکا دغه متل خلک داسې وایي د دې متل شاته څه کیسه پرته ده بیا هغه سپینجر چې سواد نه لري هغه یې وایي
ښاغلی همت د حسن ختام لپاره به لدی خپل کتابه د متلونو د کیسو له کتابه یو بل حکایت هم ولولې، خو طریقه لم خې و پښتنه کوم بیا به حکایت ولولې. تاسو ول چې ما په سلګونو حکایتونه راټول کړي دي، د متلونو کیسې مې راټولې کړي دي، البته په مختلفو دلایلو می چان پکې کړي دي، ځینې پوچی وي، ځینې نور عیبونه درلودل، ځینو پیغام صحیح نه و، پر حال دا خو به وي. خو آیا هغه څوک چې فولکلور ته خدمت کوي، یو ځوان به شاید په کلي کې علاقه لري چې په خپل کلي کې د متلونو کیسې راټولې کړي، هغه ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې کومې شیپې ولګي چې هغه راټولې کړي؟ او کنه د علم تقاضا خدا ده چې که شی که بد یي که پوچی یي که پوچینی ټولې د راټولې کړي او خوندي دي کړي.
ما ځکه دا پوچی کیسې نه کړه راټولې چې دا زه د کتاب په بڼه باندې چاپوم او دا بیرته ولس ته ورځي، او ولس که څه پوچ خبرې کوي، پوچ کیسې کوي، نو بیا په کتاب کې پوچ خبرې بیا نه خوښېږي. دا د ولس خو یو عادت دی. که د ولس چیرې په کتابو کې دا پوچ خبرې خوښېدلې، ما به هغه د خلکو د خولې دا پوچ خبرې بیرته راخیستې.
ټولول خو پکار دي،
ټولول یې پکار دي.
محمد صاحب کېدی شي چې د حسن ختام لپاره اوس یو بل حکایت هم ولولې
په دواړو سترګو. دا یو متل دی چې د لنډۍ په فورم کې ویل شوی دی. هغه وایي چې و دیوانه بابا ته ولاړ سه، حاضر اور دی سوار پر لار قبلوینه. وای چې والک پر وینجلی مین و، انجلی ته چې هر څومره مرکه ورواسته و مور پلار یې نور کوله، خو سرته یې ډیر جنواتی او زاری وکړې، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. خو سره ویل خدای یو مالګه تر وی دی کلور درکم. اخر هلک ناچار سو کور او تاویزونه ته مخ وکړ. اخر یو چا ورته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډیر رسنده پیر دی، هیڅوک خالی لاس نه پرېږدي، ډیر مینان ورځي او سوالونه یې قبلیږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د دیوانه بابا د زیارت خواته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لار کې یو بل ځوان ولید چې هغه هم د دیوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنې یې وکړ چې د څه لپاره دیوانه بابا ته ځې؟ هغه وویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار یې نه راکوي. ده ورته وویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار ناځوانه یې نه راکوي. ما ویل دیوانه بابا ته به ورسم، کېدای شي چې هلته مې خدای د دیوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لار کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته یې د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه یوه نجلۍ د یوه او بل نجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته وویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟ دا فیصله خو زما ستا په لاس کې ده، ته ماته خپله خور راکړه او زه به خپله خور تا ته درکړم. دا خبره دواړه ومنله او بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور او پلار قانع کړل. مرکې راغلې او دواړو نجونو ستن او تارې یوړل. خلک حیران شول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسې مور او پلار خو اول په دې کار نه و راځي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کېښول؟ هلکانو د دیوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین سو او د نجلۍ پلار او مور به نه راضي کېدل، نو خلکو به مین ته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر لوی پیر دی، هیڅ یو مین تش لاس نه ایله کوي، اندا چې په لاره کې هم مراد ور پوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله مینه یعنی معشوقه نه ورسېدله، نو خلکو به دا لنډۍ ورته ویل: و دیوانه بابا ته ولاړ سه، حاضر اور دی سوال پر لاره قبلوینه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com